شماست خوش آمدین احمد په استودیو.
سسمی عباس مننه پوره اتبه جشوی د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې خبرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولای شي. وړاندې مو په کابل کې د تیرې ورځې د چاودنې له نویو ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو او دا به هم واوري چې د شپږ ویشت ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په کابل کې راغونډ شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر غنی په کابل کې روسي حمله په شدیدو ټکو وغندله. په ختیځ کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې څوارلس کسان وژل شوي او د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف وایي چې د داعش پر ضد څلور ویشت هوایي حملې ترسره کړي دي. پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. د ارګ خبرپاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله وایي پر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تېره ورځ په یو رستوران کې چودنې دوه تنه ووژل او پنځلس تنه نورې ټپیان کړل. په خبرپاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بې ګناه انسانان وژني. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د روانې میلادي میاشتې په یولسمه په اسلام آباد کې خبري وکړي. د خبرو تمرکز بل طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش د څوارلسو وژل د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویان اتوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې پنځه ویشت داعش وسلوالو کې مرزوبله اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول، څوارلس داعش وسلوال وژل شوي دي او دولس نور ټپیان شوي دي.
په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو پنځو ورځو راهیسې روان دي او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان له زیمبابوې سره د پنځو یوې ورځنۍ لوبو لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهمه افغانستان ګټلې ده او نن یې درېیمه مسابقه ده. د کرکټ بورډ مرسیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل.
واکم د افغانستان د لوبډلې مورال خو پیلن ډیر کوي دي او نننۍ لوبې ته موږ ډیر شامه دي ګلرو. یو ښه خبره ده، زموږ تر هغه لوبغاړی راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وي، دغه ویزه سوی دغه هم نیراور شي دی د ټیم غړی دی. نو ان شاء الله زه د نن لوبې ته ډیر امیدوار یم او کچې ته نن دغه سیالۍ موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنۍ سیالۍ سیریز هم د افغانستان په نامه کیږي.
نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په درې نیم بجو پیلېږي. څلورمه لوبه به د جنوري په څلورمه او پنځمه به د جنوري په شپږمه په شارجه کې ترسره شي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلور ویش هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوه اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي دي چې تلفر سیمې ته نږدې د داعش نه سنگرونه او څلور پلونه چې د ډلې ترې کار اخیست له منځه وړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل ښار شاوخوا او همداراز رمادي ښار ته څیرمه شوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریې په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې نه کړی دي. د حملې په داسې وخت کې وشوي چې د فرانسې دفاع وزیر په اردن کې هغه اډې ته ورغلی وو چې له هغه ځای فرانسوي الوتکې پوځي عملیات ترسره کوي. دغه راز عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراق حکومتي ځواکونو د تېر یکشنبې په ورځ د ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تلاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د داعش دیرش مشکوک وسلوال چې غوښتلې په عادي خلکو کې پټ شي نیولې دي. مصری چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره پنځلس کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلې او روغتون ته یې لېږدولې دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې شوې کښتۍ د اوو کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو اتلس تنه پکې سپاره وو. د اوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور باندې مات کړی دی. د اوکرين پوځ پرون وویل چې د پنځشنبه له ورځې راهیسې په ختیځ ښار دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حملې شوې دي. په دې حملو کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو بیلتون غوښتونکي ادعا کوي چې پرون جمعه د ختیځ ښار دونسک پر یو کلی او هوایي ډګر د پوځ په حملو کې یو عسکر وژل شوی دی. بیلتون غوښتونکو ویلي چې د اوکرين پاوز لپن شنبه رئیس پول یو لزله اوربند مات کړی دی. او د جرمنی په مونشن ښار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی وو پرون جمعه بیا پرانیستل شو، خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی. د مونشن د ریل ګاډي مرکزی تمځای او د ښار په لویدیځ کې د ریل ګاډي یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل شول. د مونشن پولیسو له اسلامي دولت داعش سره د تړلو وسلولو لخوا د انتحاري حملو د جدي ګواښ خبرداری ورکړ. د خبرداري له خپرېدو سره سم لږ تر لږه 1500 اضافي ځواکونه مونشن ښار ته ورسېدل او خلک یې د ریل ګاډي له تمځایونو وویستل. د مونشن پولیسو پرون وویل چې څېړنې روانې دي، خو په دې اړه مشکوک کسان نه دي نیول شوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د کابل پرونی چاودنې یو شمېر کسان په خپلو کورونو کې ټپیان کړي. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړي. د سیاسي چارو د یو پاکستاني کتونکي نظر مو په دې اړه اخیستی.
چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د غینو مسلې
په خوست کې عواید تر تیر کال زیات شوي.
زموږ د دیار لسو در نوی لمریز کال عایدات 118 میلیون افغانۍ، اما د دیار لسو څلور نوی کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي.
په جرمنی کې تروریستي بریدونو ته اندېښنې د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې په پرتله راکمې شوې. په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلې سمېسونه لولو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون پر ټویټر ولیکل چې د پیښې په سیمه کې یو مشکوک تن نیول شوی او د پولیسو څیړنې روانې دي. وستوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی د حمله په شدت خندلی او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زوی پورا پور کې.
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حملې عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان یې ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
ما قدمي چې ستاد بودیم یک انفجار دمې داخل هوټل شد، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شد.
موږ دلته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. دلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډېر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې وه چې د 1400 بهرنیانو په ګډون 21 تنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حملې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده یې وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بله غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله په اړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاري ساتلې او وسله یې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بېګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تېرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکي وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یوه کاروان شوې وه چې په سیمه کې د تېرېدو په حال کې وو.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي هغو کسانو چې د جګړې لاره غوره کړې ده د سولې په خبرو کې هغه کسانو ته ځای نشته. آیا دا ځل به له طالبانو سره د سولې هڅې بریالۍ شي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له پاکستاني کتونکي محمد تقي سره څېړلې چې وړاندې دا مرکه خپروو. خو اوس به راشو د ولایتي شوراګانو اندېښنې ته. د افغانستان د 26 ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په کابل کې راغونډ شوي دي او دوی په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنې شي. دوی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي خو وایي چې دا ځواکونه د لږو تجهیزاتو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. بل لورته د دفاع وزارت لخوا ویل شوی چې امنیتي ځواکونه هم دا اوس د افغانستان په 14 ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جنگ دي او د ترهګرو ډلو ته به د خوځښت موقع ورنکړي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ له یوې ورځې نه بلې ته د خلکو اندېښنې زیاتوي او دا اشله بله ستونزه ده چې امنیتي ځواکونه ورسره جنګېږي. د هیواد د شپږشتو ولایتونو استازي چې کابل ته راغلي له همدغه ستونزو شکایت کوي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې. د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری وویل
د داعش کلیما په وردګو کې تر اوسه پورې نه ده پیدا شوی. دا نور ابهات نور خلکو د لاسدي پلان د ټولو امنیتي ارګانونو خواسته ده چې د خپل مامین کې هماهنګي وکړه.
د میدان وردګو ولایت چې د کابل په 100 کیلومترۍ کې پروت دی خلکو پکې له پخوا راهیسې د طالبانو د موجودیت په اړه ویلي دي. سربیره پر دې د هیواد د شپږشتو ولایتي شوراګانو استازي چې په همدې ورځ د ناوخت په نامه د یو ویبسایټ لخوا په مربوطو ولایتونو کې د ښو فعالیتونو له امله وستایل شول په خپلو سیمو کې د پرمختګ لپاره د لا هڅو خبرې هم وکړې. د نوښت د ویبسایټ مسؤلینو وویل په 14 ولایتونو کې د خلکو د مرکو له لارې ترلاسه کړی چې د هیواد 26 ولایتي شوراګانو ښه کار کړی دی. د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمې صدف کریمی د خپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه وویل
در ولایت جوزجان بیشترین چالش هایی که وجود داره یکی مشکل نه
دی وبل د جوزجان په ولایت کې چې کومې ننګونی دي یوه ناامنی او بله بیکاری ده چې له هیواده د ډېرو ځوانانو د وتلو سبب شوی. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ولایت زیاتی رو برو هستن
په خاطر دې هم د ولایتي شوراګانو غړو پر نامنۍ او د وسلوالو مخالفینو پر ګواښونو اندېښنې کړې دي. که څه هم د ولایتي شوراګانو استازي د وضعیت د خوالي او پرمختګ لپاره د هڅو خبرې کوي خو دا هم وایي چې پرمختګونه امنیت ته اړتیا لري او امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو د کموالي له امله نشي کولی چې دغه ټولې ترهګرې ډلې په بشپړه توګه وځپي. آیا په رښتیا سره د دفاع وزارت امنیتي ځواکونو ته د تجهیزاتو په رسولو کې کمزوری عمل کړی؟ د دې وزارت ویان دولت وزیری دغه پوښتنه داسې ځوابوي.
په میدان او وردګ کې په لوګر کې یعنی د افغانستان په هر نقطه کې چې امنیت خراب وي وسلوال پوځ هلته عملیات کوي د دې لپاره چې امنیت تامین شي او دښمن باندې ضربات واقع شي. تیرو څلوري ساعتو کې هم په ننګرهار کې زمونږ د هوایي پوځونو په عملیاتو کې د دښمن یا د داعش 14 نفره وژل شوي، 2 نفره نور ټپیان دي. د پوګانو ځینې مرکزونه هم له منځه تللي دي.
که څه هم د دفاع وزارت په نام نو سیمو کې د عملیاتو او ځواکونو ته د تجهیزاتو د رسولو خبرې کوي. د اروزګان د ولایتي شورا استازی محمد ظاهر نادری وایي چې ډېر ځله یې د ناامنیو ستونزه حکومتي مسؤلینو ته ویلې خو ځواب ورته نه دی ویل شوی. په دغو ولایتونو کې بیکاري بله ستونزه ده چې د ولایتي شوراګانو د استازو په خبره ګڼ شمېر ځوانان یې اړ کړي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي.
د افغانستان د شپږویشت ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي چې په کابل کې راغونډ شوي دي امنیت ته اندېښنه لري. دوی افغان ځواکونه ستایي خو وایي چې سم مجهز نه دي. دغو ځواکونو په ننګرهار کې تازه د داعش پر ضد عملیات کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي په تازه هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لږ تر لږه څوارلس غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په شدت روان دي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتي جلال صاحب په راپور کې.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې له تیرو پنځو ورځو راهیسې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي. د ښاغلي خوګیاڼی په وینا تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو بمباري شوي دي.
په ننګرهار کې شپږویشت داعش وسلوالو کمر ژوبله اړولې ده. په دغه بریدونو کې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول. څوارلس داعش وسلوال وژل شوي دي او دولس نور ټپیان شوي دي.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې تر دې مخکې د دې ولایت په ځینې نورو ولسوالیو لکه چپرهار او هسکمینه کې هم هوایي حملې شوې او په وروستیو پنځو ورځو کې د داعش لږ تر لږه سل وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د هوایي قواوو په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه ونډه نه لري. مخکې داسې رپورټونه خپاره سوي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې په ننګرهار کې د خپلو فعالیتونو مرکز جوړ کړي. د ننګرهار د والی ویان په دې اړه چې داعش ولې په دې سیمه کې د پښې ټینګولو هڅه کوي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او دا ولایت یو ترانزیتي سړک لاره لري او دوی تر څنګ د کابل ایرما ولایت دی. دغه لارې هر مخالف کولی شي چې په اسانه ډول مرکزي ادارې ته یو ګواښ جوړ کړي. وخت نه افغان امریکي ځواکونو هر کوم چې دوی پلان درلودو چې ننګرهار مرکز وګرځوي دې مخه ونیوله.
د ننګرهار چارواکي وایي چې زیاتې سیمې اوس د داعش له وسلوالو پاکې کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې دې ولایت ته په اسانۍ وسلی رسیدلی شي ځکه سرحدي ولایت دی او غرنۍ سیمې زیاتې دي او د دولت په لوړه سطحه باید پر دې مسله غور وشي. د ننګرهار د والي ویان په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي ورکړي خو وایي چې د پاکستان په ګډون د ځینې بهرنیو هیوادونو وسلوالي شای رهبري کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په ختیځو سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې زیاتې وسلې او چاودیدونکي مواد تخریب شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او روسیې استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وغږیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې په دې ارتباط به بل غونډه بیا په کابل کې جوړه شي. بل لورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل او اسلام آباد ځینې جدي او لانجمنې مسلې لري چې باید د سولې او خبرو له لارې هوارې شي. فرشتي جلالزئی له پاکستاني څېړونکي محمد تقی سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې لارې حل شي. ډاکټر تقی وایي
پاکستان اړه صدا ویل کیږي نه چې هغه څه مسله لري افغانانو سره. کم از کوم ښکار نه وایي داسې خطونه افغان حکومت ته مخکې ورکړي دي. اوس هم په خبرو کې کله د ډیورنډ کرښې ذکر کوي، بیا د ملا فضل الله ذکر کوي او درېمه خبره چې اکثر پاکستان لړخه کیږي هغه چې د هند او د افغانستان اړیکې کم دي. د هغې په حواله باندې پاکستان خپل یو پالیسي او افغانستان باندې مسلط کول غواړي. خو تر څو چې پاکستان دا خلک طالبان او حقانیان او دا نور دخترې ترګډلې منې کوي نه، زه دومره خوشبینه نیم چې داسې مکالمه به چېرته ډېر لرې پورې تللی شي. زما نظر دا دی چې افغانانو یو څو ریډ لاین پاکستان ته خیلی دي چې بای مثال په توګه د نوروز مارچ نه مخکې دا شی په دې باندې عمل پکار دی چې دا یرغل د پاکستان له اړخه طالبان کوي افغانستان باندې، دې باندې مکمل بندیز پکار دی، ډز بندی پکار ده. عمومي پرسپکټیو دا دی چې خبرې او جنگ په یو ځای نشي کېدی. زما داسې پام دی چې پاکستان غالباً دې تیار نه دی چې طالبان دې بار بار منی کړي، ولې چې هغې ځان ته گنجائش پرېږدي دا وایي چې ځینې طالبان زموږ په کنټرول کې نه دي. دا راتلونکي دې میاشتې ډېر مهمې دي. ډسکشن خو په ټول په دې باندې وي چې نمبر ون آتش بس به کله وي، دویم دا دی چې طالبان څه سیاسي دریځ لري او دې کې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی، ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاتولی شي. چین خو بالخصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدی نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې به وي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي کنه دي مهم؟ پاکستان خپل خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت پس اوربند چا سره مطرح کوي چې اسام قابل طرف معلوم نه دی؟
د دې چې د ډیرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتې کوچلا کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لخکر دی، هغه بنیادی توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپل خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیواله قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم کې ډیپلوماټیک پروسه د لپاره پکار ده. مخکې خو افغانانو دا ویلو چې دا به کابل مرکه او دا جرګه به کېږي، خو بیا داسې ووتو چې د راتلونکي هفته دوه کې به دا اسلام آباد. نو مثال ما چېرته مخکې لیکلو چې نادرشاه چې دلی فتح کړ نو چا ورته هاتي راوست. نادرشاه چې دا سورلی د وای چې کېنې بادشا صاحب په ده باندې کېنې هغه پاتی روخته. نو هغه محاوت ته وی چې انانش په دستم بده، د دې دا مهار خو مال راکا. نو وی چې نه د دې کې خدا مهار به ما سره وي، دا مهار به تاسو سره دی. نو وی چې زه په دغه هغه اتینا خوش وو. نو هغه وی چې زه په دست شی باندې سورلی نه کوم چې دا انان ما په لاس کې نیوي. نو زما که عرض دا وی ډاکټر صاحب غنی ته نو هغه کوسه کې انان په لاس کې نیوي، هغه نه لګ هزار لګ پام پکار دی. بالکل دا د پروسه سره جوړول دا پروجیکټ هم صحیح دی، د تا خبرې هم پکار دي. خو چې کوم ریډ لاینز هغه ټاکلې دي هغه باندې د زیات مو نه خوځي.
پاکستاني څېړونکی ډاکټر محمد تقی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې انډیپندنت لیکلي چې له افغانستانه د صحي کارکونکو تېښتې د دغه هیواد روغتیایي سیستم اغیزمن کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په تیرو 14 کلونو کې زیات تمرکز د افغانستان پر روغتیایي خدماتو او امنیتي برخې وکړ، خو د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره دغه پرمختګونه له جدي خطر سره مخامخ دي. د لیکنې په حواله ځکه د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په طبي برخه کې د مرستې رسونې زیات کارکوونکي له افغانستانه په وتو دي او په دغه هیواد کې اړ کسان له جدي ستونزو سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي په زیاتو کلیوالو سیمو یعنی هغو ځایونو کې چې مخکې پکښې واړه او لوی روغتیایي مرکزونه وه، اوس ګواښونه د دې سبب سوي چې له دغو سیمو طبي او روغتیایي کارکوونکي ووزي او خلک له طبي یا صحي خدماتو بې برخې سي. ورځپاڼه په دې لیکنې کې د څو ناروغانو په خاص ډول میندو وضعیت ته چې د زیږون لپاره روغتونونو ته ورځي اشاره کړې او لیکلي دي چې ځینې میندې څو ساعتونه پر خرو سفرونه کوي او غواړي ځانونه کوم روغتون یا روغتیایي مرکز ته ورسوي، خو کله چې روغتون ته رسیږي هلته کوم صحي کارکوونکی نسته چې طبي خدمات وړاندې کړي او دغه میندې د مرګ له خطر سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له بلې خوا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه لیدل کېږي چې غواړي ویزه ترلاسه او له افغانستانه ووځي. خپل لیکنه کې راغلي کله افغانستان امنیتي وضعیت ښه نسی او د خلکو تیښته دغه سی روانه وي په نږدې راتلونکي کې به په دغه هیواد کې طبي خدمات نور هم ټکنی سي. د هندوستان چاپ سټیټسمن ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سره لیکې دی په افغانستان کې د هندوستان یوه بله بریالۍ پروژه. په لیکنه کې د سلما بند د پروژې د پرانیستنې په اړه تبصره شوې چې په هغو کې افغانانو د هند بیرغ اوچت کړی و او د هندي فلمونو سندرې ویلې له هغې جملې یما یما سندره. په لیکنه کې راغلي چې په هرات کې سلما بند د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د هند لخوا جوړ شوی او په 2018 میلادي کال کې به فعالیت پیل کړي. د دغه بند کاسه 40 کیلومتره اوږده او 3 کیلومتره سور یا بر دی، کولی سي 240 میگاواټه برېښنا تولید کړي. یو هندي تحلیلګر ورسپنې ته ویلي دغه بند رغونه د افغانستان بحران ته د سولې حل لپاره د هند د تعهد بل مثال دی. تحلیل کوونکي وایي دغه بند کولی سي د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ چې تاریخي او اوږده دوستی لري د همکاري یو بل نمونه وي. سټیټسمن ورسپنه زیاتوي پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودی ورستۍ سفر هم شایي د هند او افغانستان له اړیکو سره ارتباط ولري، ځکه که هند وغواړي په افغانستان کې تر دې لوی نقش ولري نو د پاکستان دوستۍ ته هم اړتیا لري. سټیټسمن لیکي چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د هند پانګونه له دې جملې د سلما بند رغونه چې د هندوستان او افغانستان د دوستۍ سرحد نوم ورکړل شوی کولی سي د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ هم د نږدېوالي زمینه برابره کړي.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې مو د سلما د بند په ارتباط واورېدل چې ټاکل شوې ده راتلونکی لمریز کال په لسګونو زره هکتار مځکه خړوبه کړي او یو اندازه برېښنا تولید کړي. د اقتصاد په اړه د خوست چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله د دې ولایت حکومتي عواید 140 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سګنی عواید نږدې 40% لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي ترې وبریده د عوایدو د فرار مخنیوی همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. ښاغلي حبیبي وړاندې وویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 118 میلیونه افغانی و چې سکال عواید تر دې مهاله 908 میلیون افغانۍ تر لوړ شوي چې دا په سګنوي عوایدو کې 19.26% لوړوالی ښیي.
زموږ د 1390 لمریز کال عایدات 118 میلیون افغانۍ، اما د 1390 کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي چې د پیسدۍ له مخې 19.26% او د رقم په اساس 140 میلیون افغانۍ زیادت ښیي.
خوست والي حکم خان حبیبی د عوایدو د ډیروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډیرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې له خوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتوالي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تېرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالي کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والي په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړې. د ویل کچېرې غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاص شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سګنی 1500 میلیون افغانۍ عواید به تر 8 او 900 میلیون افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40% لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست ته په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخليږي. کتونکي په دې باور دي کچېرې حکومت د خپلو ټولو عوایدو پر راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله 2 برابره لوړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زهیر پر اسولې سمس کې لیکي ل ولسمشر څخه دا غواړم چې په زرګونو بې ګناه بندیان خلاص کړي، که دوی خلاص نشي سوله بران نشي. عبدالرحمن بیا له اورزګان لیکي که طالبان سوله وکړي د خلکو اقتصاد به ښه شي، بندیان به خلاص شي، تعلیم به عام شي او مهاجرت به ورک شي. ولی محمد له لوګر لیکي 2014 کال د افغانستان د سولې کال دی. عمران محسن له ننګرهار لیکي په ننګرهار کې د داعش پر مورچلو روان بریدونه ګټور تمام شوی دی. د تیر په نسبت امن راغلی او د حکومت لده دغه دریزه مننه کوو. محمد قاسم ځواک لیکي ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري. فضل الرحمن اسحاق لیکي له هلمند اشرف غنی باید په هلمند کې سوله راولي. عبدالله له کابل لیکي تر هغه د بیکاري مخه نشي نیول کېدای چې خلک خپل خپلوان طالبان سولې ته تشویق نه کړي. سردار ولی سیرت لیکي له ناوې ولسوالي څخه سوله نشي راتلی ځکه چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. او د ارجمند په نوم یو اورېدونکي بیا لیکلي دي چې له طالبانو سره سش کال سوله ممکنه ده. که دوی سوله ونه کړي د افغانستان حکومت ژمنه کړې ده چې هغوی به وځپل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزی احمد سید څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. د ارګ خبر پاڼه د ښاغلي غنی په حواله وایي پر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تېره ورځ په یو رستوران کې 14 دوه تنه ووژل او 15 تنه نورې ټپیان کړل. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یادایش د سوارلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو پیلېږي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. دغه راز عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلولو د موندلو عملیه دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. مصری چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته لېږدولي دي. د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوه بلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور باندې مات کړی. او د جرمني په مونشن کار کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی وو پرون جمعه بیا پرانیستل شو. خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. د تیرې سه‌شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان ښار کې د پاکستان په یوه دولتي دفتر کې ځانمرګی برید وشو چې لږ تر لږه 26 کسان پکې ووژل شول. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربیره خونړۍ بریدونه کوي په پاکستان کې زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو د دوو څیړونکو د څرګندونو په مټ دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو پوځي عملیاتو ترهګر ځپلي خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سه‌شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې 26 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر د برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینې قبایلي سیمو کې د ضربیازب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستۍ خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضربیازب چې شوخ شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی نو د هغې په نتیجه کې وخته چې هغه خونړۍ د هدفونه به لګېدل هغه اوس کافي کم شوي دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو د دې جنګ جرړې چې کوم دي ډېرې خورې دي نو دا داسې په لنډه وخت کې د دې ختمول یا دا انجام ته رسول مشکل کار دی. نو دا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دوی دا وښيي چې وایي که تار څومره اپرېشن کړي نو موږ ژوندي یو خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوی شو او دا خو مطلب دا ده چې اسان کار و پبلک راتلو ته خاص تلاسی نه وي نو دا ځای چې کوم دی پوینټ اسان هم وي نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تېرېږي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم اسانو او سرت چې دا څه نور هم دا کېسم واقعات وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان په تیر 2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربیره د خیبر پختونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیمپ د برید مسؤلیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې 20 کسان وژل شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کال په نړۍ کې د ترورستي ګواښونو په ترڅ کې ولمانځل شو. په فرانسې، د جرمني په مونشان او د امریکا په نیویارک کې د ترورستي بریدونو د خونسا کولو راپورونو د نوي کال جشنونه اغیزمن کړل. د جرمني پولیسو د پنجشنبې د شپې په وروستیو کې په مونشان کې د اورګاډي دوه تمځایونه د ترورستي بریدونو له ویرې خالي کړل. فرانسوي چارواکو خبر ورکړ چې د اسلامي دولت 15 تنه یا 8 تنه غواړي چې ځان وژونکي بریدونه وکړي. فرانسې تر شپېته زره ډېر پولیس د نوي کال د جشن د لمانځلو د امنیت لپاره ګمارلي وو. د امریکا په نیویارک ایالت کې چارواکو وویل چې وطن هڅه کوله د روچستر په سیمه کې پر یوه رستورانت برید وکړي خو ونیول شو. خو د دې سربیره د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې 1 میلیون کسان راغونډ شول او د نوي کال جشن یې ولمانځه. په بروکسل کې بیا د نوي کال د جشن مراسم لغوه شول. د بروکسل ښاروال وویل غوره ده چې ځانونه په خطر کې وانهچو. په لندن کې د امنیتي ګواښونو سربیره خلکو له سترو اورلوبو خوند واخیست. په جاپان کې هم په میلیونونو کسانو جشن وکړ. د چین مرکز پکن ته چیرمه ممنوع ښار ته نږدې آتشبازي وشوه، خو د عادي حالت برخلاف په پکن کې پولیس ډېر تر سترګو کېدل. د تایلند په مرکز بنکا کې هم د نوي کال د جشن پر مهال په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په دوبۍ کې د آدرس په نوم درې شپېته منزله هوټل اور واخیست. دا هوټل د نړۍ د سترې ودانۍ برج الخلیفه تر څنګ دی، خو چارواکو وویل چې اور تر ډېره کنټرول شو او 14 تنه برسېرن ټپیان شول. د نوي کال د جشن د مراسمو پر مهال په دې 15 ستوریو هوټل کې د اور لګېدنې علت نه دی روښانه شوی. د فلسطین په غزه کې بیا حاکم حماس کوند د نوي کال د جشن پر مراسمو بندیز ولګاوه او هغه غربي دود وباله. حماس څرګنده کړه چې دا جشن د اسلام له اصولو سره مخالف دی. د جرمني په مونشان ښار کې بیا پولیسو پرون د ریلګاډي مرکزي تمځای او نورې لارې چې په ښار کې د ترورستي حملې د امکان له امله تړل شوي وې خلاصې کړې. پولیسو د مونشان اوسیدونکو ته ورکړې خبرداري هم لغوه کړ، خو ویې ویل چې وضعیت لا هم جدي دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه له فرشته جلال زی څخه.
د جرمني پولیسو د پنجشنبه په ورځ د یوې ترورستي حملې د امکان له امله په مونشان کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای بند کړ. د دې ښار په نورو سیمو کې هم د ریل ګاډي پر تګ راتک بندیز لګول شوی و. د جرمني پولیسو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش له لوري په ښار کې د حملې د امکان خبرداري ورکړی و. خو د مونشان پولیسو پرون وویل چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې د حملې ګواښ نشته. د جرمني د باواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یواکیم هرمن پرون خبریالان ته وویل یوې ملګري استخباراتي ادارې په دې ښار کې په لنډ وخت کې د یوې تروریستي حملې د امکان خبرداری راکړی و. دوی ویلي وو چې د داعش 15 یا 8 جنګیالي چې د عراق او سوریې دي د ریل ګاډي د دوو تمځایونو په ګډون د مونشان ښار په داسې سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته وي ځانونه الوزوي. د جرمني چارواکي ټینګار وکړ چې پولیس په څېړنې جاري ساتي، خو د مونشان ښار د پولیسو مشر هوبرتوس اندریا وویل چې تر اوسه یې مشکوک کسان نه دي موندلي. داسې ګڼل شوی وه چې له 15 تر 8 تنو مشکوک کسان دلته موجود دي. د دوی د تر نیمایي زیاتو په اړه موږ ته شخصي معلومات راورسېدل، خو کله چې موږ په دې اړه څېړنې وکړې د دې وګړو د هویت یا ځای په اړه مو معلومات ونه موندل. د
باواریا ایالت چارواکو دا وازی چې شای خبرداري له حقیقت لري وو رد کړی او ویل چې دوی یوازې د کره معلوماتو پر اساس خلکو ته داسې عمومي خبرداري ورکوي. د مونشن پولیسو پرون د خلکو غوښتنه کړې وه چې د نوي میلادي کال د لمانځلو لپاره دې هغو ځایونو ته نه ځي چې ډېره ګڼه ګوڼه وي. مونشن ښار ته په دې شپه لږ تر لږه 500 اضافي پولیس ورسېدل او د ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای یې له خلکو تش کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په 2014 میلادي کال کې به د دې هېواد او ټولې اروپا امنیتي وضعیت په جدي حالت کې پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه راغونډ شوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زه فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیله هر کله کوم. دا اونۍ بیا هم د یو شمېر دوستانو پیغامونه او ټلیفوني تماسونه را رسیدلي دي چې تر ډیره اوریدونکو د افغان حکومت څخه د سولې او روغې جوړې په اړه غوښتنې کړې دي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانان د هیواد په هر ګوټ کې له جګړو او ناامنیو څخه ستړي سوي دي او غواړي نور د سولې لپاره یوه ښه او مناسبه لار وکتل سي. دو دوستانو په خپلو سیمو کې د امنیت په اړه خبرې کړې او همدا وایي چې افغان دولت دې د ګاونډي پاکستان په ژمنو او وعدو باور نه کوي. له دوی څخه به وورو خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو دا وایم چې دغه څرګندونې د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او د اوریدونکو د ټلیفوني تماسونو او پیغامونو پر اساس د خبرونه جوړیږي. پیغامونو ته به ورسو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه انګول خبره کوم. زه پر ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبان پر مشهد ځخ کوم. د خدای وروي ته وګوري، د قرآن وروي ته وګوري. دغه جنگ بس کی په افغانستان کې هیڅ شی ولایي کی دغه جوړي وروغ ته سره کښېنه یو نتیجه ته سره ودرېږي او دغه جوړه خپل د قومي مشرانو خپل په افغانستان کې خپل په ولایت کې دغه جوړه سوله وکړي چې هر ولایت خپل سوله راوړي، خپل طالبان مقرر کړي. دا نه په پاکستان دا سوله راځي، نه په امریکا راځي، نه په روس راځي، نه په چین راځي. دغه د افغانستان کندې وړندې جان ملامی چې مانه کوي. وسلام،
السلام علیکم. زه یم د ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر خبره کوم. ما د افغاني تاسو زما د ډېرې ډېرې هیله ده. نه ستا زوی، نه ستا ورور، نه زمې د ملا ستا ورور نوم تلف زندګي دا خور غریب مو ګورې تر څو لاندې کړم. ولې چې بیا د خیر خپل یو سوله وکړم. السلام علیکم.
زه حکمت الله یم د هلمند ولایت څخه. دلته په هلمند کې سخته جګړه روانه ده. زموږ د رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی او د دفاع د وزیر څخه په کلکه غوښتنه کوم سلمنجان چې دلته ذاتي ځواکونه را واستوي او د هلمند جګړه په کنټرول کې کړي او یا چې دا چې دوی په سنګین کې جګړه روانه کړې دا جګړه په باباجي کې روانه کړي چې باباجي د ښار درایم امنیتی حوزه ده چې دا صفه چې شار د شار خلک ټول په تشویش کې دي. په هلمند په شار کې هیڅ کانګوڼه نشته، دکاندارانو ته سودای نشته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ حبیب الله فریادی خبرې کوم. دغه اشرف غنی سمه د پاکستان د پاکستان په څو باندې غوږیږي نه پاکستان دې دا چې د کول وادي او فریکي او بیا بده په واده ولاړې سلواري دغه څمنه او تربونه کړی دی او بیا نه درغنه ده د سره د خپل سولې هم د خپل اوخره د ټول مسلمانانو ورونه د ساتلو او خپل سول په مخبوز. السلام علیکم.
زه شپیکولا د بل ولایت د ولسوالۍ سره په تماس کې ما د ولسمه سره په دې د خوښښت پاکستان په سولې کې رښتینی رول لرلو به اله د پریډې ځکه چې تاریخ دې په څوک سمېږي.
السلام علیکم. زه افغان د هلمند ولایت خطاس په پیغام یزم. د هلمند په ولایت کې داسې حال شروع دی چې حیران یم. د اشرف غنی دوی پاکستان ته ځي وایي د سوله کوم چې دوی پاکستان ته تللی دلته طالبانو عملیات شروع کړي دي او پات شو دی په خواجه خو بدیدی او اوس کله غلی توونه وطن ولید د غناوی د دشت خمرجه ول چې ټول مسلمانان شدي په دې ځینې کې شیدانی او ټول سر مسافر شو او دی هیڅ سر نه پسې ګرځوي زما خواهش دا دی چې زمو د اواز په وسابل و ټول اشرفانی تصویر سره چې په من څه بد حالات یا
سلامونه خادم مرزان د فراه ولایت هله کوم چې د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو په جوړ تیار وي زما نظرداری په افغانستان کې پاکستان بربند لسوانه کوي څو چې افغانستان حکومت خپل په بهرني سیاست کې جدیوال ایران ولې په کلکه باندې جواب ورنه کوي دا غونډه کار څومره وشي د افغانستان لپاره به فائدې نه لري کته د خوشبینی چې د سولې خبرې به پیل شي څنګه به وشي دا ټول د رسمي پروپاګاندا کې په خوا چې دي دوام د افغانستان پر ملت پر او پر دولت باندې ځخ کوي د پاکستان په خوشبینانه کړنو وعده باندې نور نه غولې. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې ته په دې خوشاله چې دا غوا پاکستان ته لاړم ماته ټوپونو ډزې وکړې بقالو ته خلک راوخته په دې خوشاله په پاکستان کې په وایډ وایډ اگر باندې پاکستان کې دوشو پاکستانیان خپل وکړو او دا ته د څه جوړه کړې دا د افغانان لاس لري اوس دلته په تلاړې پاکستان ته په خندار کې دا غټ بریدونه وکړل طالبان هم دې پاکستانیان وکړو او هم دا د پاکستانیان کو ته سل نه پر شهیدان شول او ته تا په هیڅ تور نه لګوتې دا ته خوشاله چې پاکستان ته لاړم او دا غونډه کې شراکت کو تنه خو دې غوڼلې چې تمن لري چې ته مطلب په دې پاکستان ته لاړې ته ته پونو دځي وګړې یو تا تار کړې ویو دلته غوڼل په سری وینو کې لمبي یو ته ته سل نه پر عوام او اردو پولیس شهیدان شول ستاده خو دا غزا غستا خوشالي و نو چې دې پاکستان خښتانه ورته دې میډیم نه ته مشر دې برتره په کوټه با دې ته ورس مشر وای دا پیغام دې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزا عبداللہ د کندهار ولایت ز خبر کوم زما ټول مسلمانان تا د افغانستان دی نو د پاکستان په خبرو اترو باندې ونه غولې په خوله یو خبر په زړه بل د اوس دې دی حکومت سره په دې هل زلو باندې تیر باسي دا هیڅ کله نه سمېږي دا خپل دولت خپل پالیسی پر مخ بیاي دا موږ نه غواړو چې موږ وطن آزاد شي او موږ پر خپل کور او کلی کې پر قرار ووسو موږ دین او اسلام او قران دا پر مخ لاسي دا موږ سره جنگي سره وژنیمو زما د ټول افغانانو سره بیا خصوصان د افغانستان د حکومت سره زما دا خواهشه ده چې نور دې سره خبرو اترې کړي او خپل مهاجرین دې ټول راوباسي او د دې سره د جګړه پیل کړي موږ بالکل د دې جګړې ته تیار یو موږ هر وخت د دې سره جګړه کوو در هغه وخت پورې چې دې موږ د خاورې او موږ د ولست لاس اخیستنی. والسلام.
زه خپل دا نظر لرم دا هغه پاکستان دی چې څویل لسکولې د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعده وکړې لیکن دوی بیا هم دروغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپل مسلمانانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطېږئ د دوی دوکې مه خورئ په خپل مبین کې اتفاق وکړئ اتحاد وکړئ. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم ورور استاسو او د نورو دوستانو ژغونو مداتي خبره کړه په د هیله چې په افغانستان کې تل پاتې سوله راسي. لکه چې تاسو په خپل تماسونو کې د پاکستان په ژمنو د نه باور خبرې کړې خو بلخوا افغان حکومت وایي چې د معمول سره سم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوه گاونډي هیوادونه د یو بل د امنیت په برخه کې له یو بل سره همکاري ته غاړه ږدي او د همدې هدف لپاره د افغانستان او پاکستان لوړ پوړو پوځي مشرانو په دې وروستیو کې په خپلو کې سلا کړې چې له دې وروسته به د پولې دواړو غاړو ته دا نام نه یو او مشکوک فعالیتونه پاړه لیوبل سره اړیکې نیسي او په پوره همغږي سره بل لیوبل سره مرسته کوي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری لازادی رادیو سره په خبرو کې کړی ده او وایي چې له گاونډي پاکستان سره په امنیتی مسایلو کې همغږي د افغانستان د امنیت په ګټه ده. دغه مرکه د ازادي رادیو همکار احمد شیبر کړی ده چې په سر کې جنرال وزیری د دې نوې هڅو پاړه داسې وایي.
خو موږ په تکتیکی برخه کې په سرحدي سیمو کې لکه ننګرهار یا سپین بولدک کې د قومندانانو ترمنځ باندې تل اړیکې وي وسم شته د خط دواړو خواو ته چې کوم مسله را منځته کده هغوی به سره خبرې کولې به په تفاهم باندې سره حلوله. اوس د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی کچیری د خط دواړو خواو ته کومه پیخه رامنځته کیږي نو دوی به سره په تلیفون باندې کچیری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسالې ته به د حل لاره پیدا کوي. دا د ټولو هیوادونو ترمنځ باندې داسې اړیکې وي د سرحدي مسلو لپاره او د پاکستان او افغانستان کې دپاره هم په دې خط دواړو خواو ته دغسې یو مسله ده.
دغه ورته اړیکې لکه څرنګه چې اوس احیا شوي دي تاسو اشاره ورته وکړه چې پخوا هم وي د پخوا او د اوس ترمنځ د دغو اړیکو ترمنځ تفاوت څه شی دی؟
توپیر یې همدا دی چې ما مخکې تاسو وویل چې پخوا په تکتیکي برخه کې وو په سرحدي سیمو کې چې کوم قومندانان وو یعنې د خط دواړو خواو ته چې کوم قومندانان وو د هغوی ترمنځ به دغه اړیکې وې یو بل ته د خبر ورکولو. اوس دغه اړیکې د دوه د اوپروسین د رئیسانو ترمنځ دي فقط د دې په خاطر باندې چې د خط دواړو خواو ته که کومه پیښه کیږي یا انداختونه کیږي یا کوم مسله وي چې یو بل ته ژر خبر ورکړي. یعنې دا کومه داسې نوې خبره نه ده او دومره جدي مسله هم نه ده ځکه د دواړو خواو ته ځینې وخت کې داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د انداختونو یا یو کوم بله پیښه نو دوی په خپل منځ کې کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي او هغه په تفاهم باندې حل کړي.
د افغانستان حکومت له پاکستانه د راپورونو له مخې دا غوښتنه کړې وه چې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته حاضروي که کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي د هغوی په ضد به مشترک دریځ خپلې شي. آیا دغه رابطه له هغه سره ارتباط لري چې کوم طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي؟
څه شی چې د افغانستان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ دي د هغې کې زما زه اظهار نظر نشم کولی مګر تنها دا مسله د زمونږ د وسلوال پوځ او د پاکستان د وسلوال پوځ د اوپروسین د رئیسانو ترمنځ ده چې د خط دواړو خواو ته ما مخکې وویلې که کوم پیښه رامنځته کیږي یا اندښتونه کیږي یا سوی تفاهم کیږي چې یو بل سره خپل خبرې شریکې کړي.
جنرال صاحب وزیري که په پوځي برخې ته راشم ستاسو په نظر له پوځي اړخه دغه رابطه څومره د طالبانو په اوښتو راوښتو کې چې د خط دواړو خواو ته اوړي راوړي مثبت تاثیر کولی شي چې د هغوی مخه ونیسي؟
نو که چېرې دې باندې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کیږي او کاغذ مونږ د اوپروسین رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي. یعنې ګټه شته دی بې ګټې هم نه دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و اوس به ستاسو دوستانو نور پیغامونه هم واورو چې پر بیلابیلو مسایلو مو را سره شریک کړی دي.
الو السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت نه غورک ولسوالۍ در سره په اړیکه کې یم. ما دا خواهش کوي ورور غورک د کریزو پر ولسوالۍ باندې ډېرې زیاتې مرستې راوتلي دي خو متاسفانه چې زموږ مشران نه دي برابر په ښار کې ورته ناستې ګردې هغو مټ کړې موږ ته یوه روپۍ هم نه ده رسېدلې. تاسې راشي د خریزونو وګورئ بهمیرات دی جین آباد دی ګوخانې دی بایخوش دی چوغک دی ګل آباد دی تا ټول خریزونه وشتي خو مسته پیسې نه دي رسېدلې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد امین کروټ له شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د حکومت لوړو مقامات یا پاسپورټ وزارت ته دا خبر ورسېږي موږ څلور پنځه میاشتې کېږي پاسپورټونه هم داخل کړي دي نه راکړل کېږي دا څه وجه ده څه کیسه ده نشته او پیسې هم راسې کړي هغه قانوني حد زیاتې شپږ اووه زره افغانۍ په یو پاسپورټ هم داخل کړي.
بلې فریدون یم د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه. نو موږ د ولسمشر اشرف غني څخه غواړو چې د کمپیوټري تذکرې دې زیات تر زیاته پر خلکو باندې توضیح کړي. ټول خلک د هغه ته انتظار دي او دا د افغان کلمه دي پښکې ورزیاته سي مننه الله مو ملسه.
زه د غزنی ولایت نه خبره کوم. هیله ده چې موږ پیغام خپور شي او له چارواکو سره د ازادي راډیو کارکنانو رابطه ونیسي. د غزنی ولایت د اطفالو په مابعث کې چې پلانسۍ کې دی د اطفال
د محبس مسولین پولیس چې کوم شاړي جلال آبادیان حرامونی دي هغه له خوا زموږ اطفال هلته هر ورځ ویل کېږي شکنجه کېږي په کنباغوز ویل کېږي زخمیان کېږي. د نو هیله د مرجد شکایت په غزنی کښې نشته. موږ سرانوالۍ ته هم مراجعه وکړه، ولایت ته هم مراجعه وکړله، هېڅوک زموږ شکایت نه اوري. دلته ډېر ظلم وحشت او پېس خو پسد په غزنی کښې روان دی. اداره فاسده، سرانوالي فاسده، محکمه فاسده، والي فاسد. زموږ هیله کوو له خبریالانو چې لوړو مقاماتو پورې زموږ شکایت ورسوي. وسلام.
السلام علیکم، زه هلمند آزادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیل خبرې کوم. اشرف غني صاحب، زما دا ډېره ډېره هیله ده، خدای ورته دا ګرمسیل آزادۍ د سړک د هوډامبر کې یا جوړ کړي. لس ورې پیسې راغلي دي، حکمران دغه نورې خوري خپل تر سر باندې مدې یو ټراپ دکه جوړ کړي. نو دا وایي موږ دا ځینې کار وکړي، خو دا یو آیات راواستو یا یو سړی تر موکرار کړو جوړې کړم. موږ خپل ډوډۍ خپل چاوي نو څه ته تب دغه موږ نه شو کولی. اوس دوړ د لاسه داسې په تکلیف اوسه.
او په همدې سره زموږ د نن ورځې د ازادۍ او اورېدونکو خپرونه هم پای ته رسېږي. د نورو پیغامونو په هیله مو یم، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جہاں خالقا محبت ددرس علام رائے اید ٹول جہاں خالقا محبت ددرس علام رائے چیزانستا دنی می وڑ کرم د انسان دمی نی امر Thank you.